په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې دي. د مشال ریډیو اوریدونکو په دې بل غړې کې هم د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په روانه یو ساعت خبرونه کې بعد پاکستان سیاسي حالاتو، د امریکا انتخاباتو او په خوست کې میشت وزیرستان کډوالو ستونزو ترڅنګ یو شمیر سیمایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. خو د هر څه نه اول د دې ساعت خبرونه چې بوریوال کاکړ یې درته وړاندې کوي.
نمړی د مهم خبرونو سر ټکی. پاکستان جمهوریت تحریک وای د نومبر پر 14مه بعد تحریک غړي ګوندونه داسې تړون لاسلیک کړي چې لمخي بیا د تحریک چاري منظم کړل سي. د افغانستان په غزنی ولایت کې د هوان مرمۍ او تنه وجلی او شپږ نور ټپي کړي دي. د اسرائیل او سعودي عرب مشرانو هم د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکړي ده. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان جمهوریت تحریک وای د نومبر پر 14مه بعد تحریک غړي ګوندونه پر داسې یو تړون لاسلیک کوي چې لمخي بیا د تحریک چاري منظم کړل سي. دا خبره د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر پر 8مه نیټه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته کړې ده. مولانا فضل الرحمن ویلي چې د دې تړون پریکړه د تحریک مشرانو په پرونی غونډه کې کړې ده. په دې غونډه کې د نورو ګوندونو د مشرانو او استادو ترڅنګ د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری او د مسلم لیگ نواز ډلی قائد نواز شریف د ویډیو للارې برخه اخیستې وه. مولانا فضل الرحمن زیاته کړې چې په دې لړ کې به لومړی د نومبر پر 14مه د تحریک مشران مشورتي غونډه کوي او پر 14 نومبر به دا تړون لاسلیک شي. د افغانستان په برمل او ګلانو کیمپ کې میش د شمالي وزیرستان کډوالو یو ځل بیا د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دوی دې خپل سیمو ته ستانه کړي. د دې کډوالو یو مشر حاجی عبدالرزاق د نومبر پر 8مه مشال رډې ته وویل چې دوی د ژمي له یخه د ځان ساتلو لپاره هیڅ نه لري. دوی ویل دوی د پاکستان له حکومت څخه نور هیڅ نه غواړي، خو یوازې دوی خپل سیمو ته ستانه کړي. د شمالي وزیرستان چارواکو مشال رډیو ته ویلي چې د دې کډوالو د راستنولو لپاره نو ټول انتظامات شوي، خو د دوی په وینا دې ته انتظار دی چې امنیتي ځواکونه دا سیمې له وسلوالو پاکې وګرځوي. د شمالي وزیرستان دا په زرګونه کورنۍ له هغه وروسته د افغانستان خوست ته کډه شوي وي چې د پاکستان پوز د 2014 کال په جون میاشت کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي وو. د افغانستان په غزنی ولایت کې د هوان مرمۍ او تنه وجلی او شپږ نور ټپي کړي دي. د غزنی د والی ویاند واحد الله جمعزاده د نومبر پر 8مه مشال رډې ته ویل چې په وجل سو کې دوی مېرمنې او 15 ماشومان شامل دي. د په وینا په ټپي سو یو کې هم څلور ماشومان او دوه بیالوی نارینه شامل دي. د زیاته کړه چې دا مرګ ژوب له هغو درو مرمۍ اړولې ده چې د په وینا وسلوالو ماښام مهال 15 بجې د غزنی د مرکز په نوآباد سیمه کې توغولي وو. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د اسرائیل او سعودي عرب مشرانو هم د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکړې ده. اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د نومبر پر 8مه نیټه جو بایدن او د هغه مرستیالي کاملا هیرس ته پر ټویټر مبارکي ویلې ده. اسرائیلي وزیر اعظم ویلي چې دی د امریکا له منتخب ولسمشر جو بایدن سره 40 کلنه اوږده توده او شخصي ملګرتیا لري. سعودي عرب هم د بادشاه سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان له خوا جو بایدن ته مبارکي ویلې ده. دوی له ولسمشر ډونالد ترامپ سره هم نږدې اړیکې درلودلې. سعودي عرب په خلیج کې هغه وروستی هیواد دی چې منتخب امریکایي ولسمشر ته یې مبارکي ورکړې ده. جو بایدن ویلي چې دی به له سعودي عرب سره اړیکو ته لسره کتنه کوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پلان لري چې د کورونا ناروغي مخنیوي لپاره به نن د سلاکارانو یو کاري ډله جوړ کړي. جو بایدن دا ژمنه کړې وه چې د کورونا د کابو کولو لپاره به تر حد زیاتې هڅې کوي. نوموړي د نومبر پر 3مه په انتخاباتو کې تر منتخب کېدو وروسته ویلي وو چې د کورونا مخنیوي په لومړیتوبونو کې دی. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې کورونا یو ځل بیا زیاته شوې ده. اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ بې له څه ثبوته په انتخاباتو کې په پراخه توګه د درغلیو خبره او د قانوني کاروایي ګواښ کړی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د حکومت په ضد به خپل تحریک نور هم منظم کوي.
ایک میثاق طے کرنے پر اتفاق ہوا ہے. 13 نومبر کو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اسلام آباد ہی میں سربراہی اجلاس ہوگا جو اسٹیئرنگ کمیٹی کی سفارشات کو حتمی شکل دے.
د خوست په ګلان کیمپ کې میشت د وزیرستان کډوال واپس خپل ملک ته ستنېدل غواړي.
د پاکستان حکومت نه دا مې ویته اپیل دی ولومه په کیمپ کې میشت دي دا و کولا تر کړل. نن مې دا ویته اپیل دی چې پاکستان دا میشت خپل وطن ته بدل کو.
د خیبر ضلع لوبغاړي له حکومت د اسانتیاو غوښتنه کوي.
زه اما کچر ته دا سہولتونه رااله مونږ به دنیا له ډیر زیات پلیران ورکو او مونږ بم په نامه پکیږي د خیبر ډیسټریکټ او د پاکستان.
او د تلیسیمیا مرز نه بچ کېدو نړیواله ورځ په مناسبت سره هم راپور لرو. لدی او ځنی نورو راپورونو اوریدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د دې خبری غړی لومړی راپورټ طرف ته. په اسلام آباد کې 13 ورځ د پاکستان جمهوری تحریک د سربراهانو د غونډې وروسته فیصله وکړې شو چې د نومبر په 14 او 14 بعد د حکومت په ضد رایوزه شوی ګوندونه به یو مشترکه لوزنامه یا میثاق جوړوي او د حکومت په ضد به خپل تحریک نور هم منظم کوي. د رسنیو سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن وویل که په څه بده پیښه کې کم سیاستوال ووژل شو یا د جمهوری تحریک په جلسه کې څه بده پیښه رامخې ته شوه نو ذمهوار به یې حکومت او ادارې وي. بلخوا حکومتي وزیران په بیا بیا وایي چې اپوزیشن ګوندونه د ځان بچ کولو لپاره رایوزې شوي دي. نور تفصیل زموږ همکار غلام غوث په خپل رپورټ کې راکوي.
مولانا فضل الرحمن وایي چې د حکومت رانسکورولو لپاره دا فیصله وشوه چې د خپل تحریک د نور منظم کولو لپاره به د نومبر په 14 او په 14 دوه نورې غونډې رابللې کیږي چې به پکې یو مشترکه لوزنامې ته حتمی شکل ورکوي.
ایک میثاق طے کرنے پر اتفاق ہوا ہے. 13 نومبر کو سٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا.
په یو میثاق یا مشترکه لوزنامې کولو اتفاق وشو. په 14 نومبر به د سٹیئرنگ کمیټۍ اجلاس وي او ټول ګوندونه به د مشترکه لوزنامې لپاره خپل وړاندیزونه ورکوي او د ټولو د وړاندیزونو په رڼا کې به یو متفقه لوزنامه جوړیږي. او هم په اسلام آباد کې په 14 نومبر به بیا د سربراهانو په کچه په اجلاس کې د سٹیئرنگ کمیټۍ سپارښتنو ته حتمی شکل ورکوي.
سربراہی اجلاس ہوگا جو سٹیئرنگ کمیٹی کی سفارشات کو حتمی شکل دے.
مولانا فضل الرحمن نا دریزل دا پیپلز گوند دا مشر بلاول بوٹو دا یو روستی مرکی پا تناظر کی پختن وشوا چی پا جلسو جلسونو کی دا اسٹیبلشمنٹ دا ٹکی پا کارولو یا نیخ پنیغا دا پوزی مشرانو دا نمونو اغیستلو پا آڑا د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنز د راپورته شوی اختلاف په اړه سوه شو. نو په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل
یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ میڈیا نے اس کو مسئلہ بنا دیا ہے.
دا ستاسو رسنیو د دینه مسئلہ جوړ کړی دا ټول پدې خپو هیږي چې کله اسټابلیشمنت یادیږي نو د دینه مراد څوک وی نو څوک په واضح ډول او څوک په غیر واضح ډول یادوي نو دا خو هیڅ مسئلہ نه ده. مونږ د ادارو احترام کوو خو که په سیاست دانانو کې د یو تن نوم یا د وزیر اعظم یا د صدر نوم اغیستل کېدای شي نو د ادارې د یو تن نوم اغیستل داسې څه د جرم خبره نه ده.
وزیر اعظم کا نام لیا جا سکتا ہے, صدر مملکت کا نام لیا جا سکتا ہے, تو پھر ادارے کے کسی اور فرد کا بھی نام لیا جا سکتا ہے, کوئی ایسی جرم کی بات نہیں ہے.
مولانا فضل الرحمن وویل چې کده پی ڈی ایم په جلسو کې سب بد پیخه رامخې ته شوه یا څوک سیاستوال ووجل شو نو ذمہ واری به په حکومت او په ادارو وي.
اعجاز شاہ کے بیان پر بھی احتجاج کیا گیا.
په ونډ کې د هیواد د داخله چارو وزیر اعجاز شاہ په هغه بیان هم احتجاج وشو چې پکې یو اړخته هغه د منلی و چې ولی په تیرو وختونو کې د عوامي نېشنل پارټۍ مشران او کارکنان وجل شوي وو او بل اړخته یې مسلم لیگ نون ته دړکه ورکړې وه چې هغوی داسې کوي نو په راتلونکي وخت کې به د هغوی خلک هم وژلې کیږي. نو که څه هم سانحه وشوه یا د جمهوري تحریک په جلسو کې څه بده پیښه رامخې ته شوه، نو هم دوی به یې ذمهوار وي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې د حزبي اختلاف د ګوندونو مشران ځان د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره رایوځي شوي دي، او په جلسو جلسونو کې د هیواد د پوځ او نورو ادارو په ضد په خبرو کولو سره دا ګوندونه د هیواد د دښمنانو په ایجنډا روان دي. خو د پاکستان جمهوري تحریک مشران وایي دوی د موجوده حکومت رانسکورول واړي، او په هیواد کې د نوي انتخاباتو ترڅنګ د حکومت او حزبي اختلاف لپاره یو شان د احتساب نظام جوړول واړي.
غلام غوث رپورت مو واورېدو چې د اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر ضد د تحریک په اړه وو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په داسې حال کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن بعد راتلونکي کال د جنورۍ په 10مه سوګند پورته کوي، پوښتنه دا ده چې آیا نوې منتخب شوی ولسمشر به د پاکستان او افغانستان په اړه څه تګلاره ولري؟ زمونږ همکار منور شاه د بارانو چارو پوه ډاکټر اعجاز خټک په نه په مرکه کې دا پوښتنه کړې ده چې په جواب کې نوموړی وایي
امریکا کې ولسمشر بدلیږي لګیا دی، خو امریکا کې دا بدلون جمهوري عمل سره راغلی، انقلاب نه دی راغلی. امریکا یو خوا ته وه، اوس بالکل څه بل اړخ ته لاړه شي، ایکسټریم فرق نه راځي. او فارن پالیسی کی دوارو پاٹو لے فرق سا ہو لگ لگ اس نے لگ فرق دا لے جی ڈیموکریٹ او جو بائیڈن کی دے او کمالا ہارس دے دائی ذاتی تو بانے ہومن رائٹس حوالے سے رو جمہوریت حوالے سے رو لگ زیاد زور برکائی داوان کی لگ زیاد زور برکائی جانے دے کہ چھر با جمہوریت دے انو دیر علاو چھنے دے انو با فوجی نو با سی دا سی نو دا خو لگ انسیسز با خواتوی دی ریپبلیکن ټرمپ دی خواته دمره اهمیت نو.
ډاکټر صاحب، د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د جو بایدن بریا د پاکستان لپاره څه معنی لري؟
افغانستان کې کوم د امریکای پالیسي څه فرق راځي؟ لازم نه هغه په پاکستان مسر کوي، یوازې ځان ته پاکستان سره بیل تعلق او انډیا سره بیل او دا ټول یو بل سره تړلي. کوم د پالیسي کې فرق راځي نو پاکستان باندې به لازم نه فرق راځي. پاکستان سره فرق راځي نو افغانستان باندې به راځي. چې اوس اخوا ته کو فرق راځي پاکستان اثر راځي، کو فرض کا هغه دومره په منډه نه ځي او طالبانو باندې هغه پریشر زیاتېږي، افغانستان نه هغه وتل دواړه وتل واړي. خو کو بایډن ولګړي چې یاره طالبانو ته دومره چې هر څه کم وخت کې بخلي شوي وو داسې نه ده، نو پاکستان باندې به پریشر زیاتېږي. وا پاکستان بارے کے ہم کتنے تک مدری ان کے پاس نہیں وہ سب موجود ہے دی ہیومن رائٹس وائلیشنز بارے کے کنسرن اس کا مسئلہ دب آئی تھنک ا بیلنس کے دا وخت خای.
ڈاکٹر اعجاز خټک صاحب، د جو بایدن ولسمشر جوړیدل با پدیسی مساسرات لري،
ایران سر د امریکای تعلق څنګه جوړیږي؟ اب هم پاکستان د پر امپلیکیشنز لري. نو پاکستان خو دا بیا دا کوم چې انډیا دلته کې نو ټریډیشنلی ډیموکریټ انډیا خواته زیات د خپل کې لرل ځانه لکه بس ای انډیا سره پاکستان ځینی دا ولا اکسیز نه معمولې تل انډیا خوا زیات لرلو ریپبلیکن دا اس فرق نه پرو د پاکستان انډیا ډیموکراسي نن ډیموکراسي. خو بیا یاد لرل دا پکې ګورو بدا چې انډیا کې دی وخت کې کله انډیا خوا تلت امریکای لرلو او کې نهرو اندرا ګاندی کانگریس یا سیکولر ڈیموکریٹک انڈیا یو امیج ہو. اس انڈیا امیج مودی دے مذہبی انتہا پسند آئی ہے اور کشمیر کی ہیومن رائٹس کے معاملے سے آ گئی آگا بہم اثر گئی جی سر ابوری پاکستان چین کی پیک تعلقات حوالے سر ریڈیکل فرق نہیں ہم کو دادا سے پاکستان مانے بلک پریشر جاتی جی.
زمنګ د همکار منور شاه مرکم واوریدا چې د بانانو چارو پو ډاکټر اجاز خټک سره د امریکا د انتخاباتو په اړه کړی و. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ولسمشریزو انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه لګولې دي. نوموړي په مهمو ریاستونو کې د ووټونو شمیر درولو لپاره کیسونه پرانیستي دي او د شواهدو وړاندې کولو پرته یې دعوی کړی دي چې د ووټونو شمیر عمل سم نه دی. دا چې دغه دعوه تر شا حقایق څه دي، چارواکی څه وای، او په امریکا کې د انتخاباتو پر مهال د اصولو د باوري کولو لپاره نظام څه دی، د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه راپور مهم ټکو کې درته ملیحا امیرزاده بیانوي.
په امریکا کې د ولسمشریزو انتخاباتو په لړ کې د اچول شو ووټونو شمیرنه لا پوره شوې نه ده، خو د ریپبلیکن ګوند نوماند او د هیواد اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شواهدو وړاندې کولو پرته په انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی. ولسمشر ټرمپ د نومبر په 5مه د څه ثبوت وړاندې کولو پرته په وینا کې تور پورې کړ چې د هغه بریا له امریکایي ولس سره په دوکا د یوې درغلې جمهوري ډلې لخوا په ترتیب شوې لار غلا شوې. نوموړي په الزام لګولو سره وویل چې دا په انتخاباتو کې یو تاریخي مداخله ده چې د ډیرو پیسو، غټو رسنیو او غټو کمپنیو په واسطه شوې ده. د ولسمشر ټرمپ ناتصدیق شوې دعوی چې په دغه وینا کې یې وکړې او وروسته خپل غوسه په ټویټر پیغامونو کې څرګنده کړه، د نوموړي په شکایتونو کې د زیاتوالي یو لړۍ ده. ولسمشر ټرمپ مخکې هم د اونیو راهیسې د ډاک له لارې د ووټونو اچولو په طریقې کار شکایتونه کول او ویل یې چې په دې کې د دھوکې زیات امکان وي. په انتخاباتي پروسې د غټکونو ته پکتو په ټي وی بیلابیلو امریکایي رسنیو خپل نیخ په نیغه نشریاتو کې بدلون راوستو. ټویټر یې ځینې ټویټر پیغامونه متنازع او په ممکنه توګه گمراہ کون کیو بلل، او خپل پر ریپبلیکن گوند کې دننه د پارلمان ځینو غړو ور باندې تنقید وکړ او تورونه بے بنیاد وبلل. دوی داسې ځکه وکړل چې داسې نه ده چې په امریکا کې انتخاباتي عمل له دھوکې نه محفوظ دی، بلکې ځکه چې د دې هیڅ شواهد نشته چې د ټرمپ په خبره د غرای غیر قانوني دي. د دې علاوه په انتخاباتي عمل کې ټول حفاظتي ګامونه هم په پام کې نیول شوي. اوس دې ته ګورو چې مخصوص شکایتونه څه دي او په ووټونو کې د دھوکې د مخنیوي لپاره څه خاص طریقې کار موجود دي. د ولسمشر ټرمپ غټ شکایت د ډاک له لارې اچول شو ووټونو شمیرلو په اړه دی. دا هغه ووټونه دي چې یو تن په خپل تللو سره نه دی اچولې. دا ځل په میلیونونو خلکو په داسې حال کې د ډاک په ذریعه یا پیشکی ووټونه واچول چې د کورونا وایرس وبا خپره ده، ځکه ډیرو خلکو دغه طریقې کار ته ترجیح ورکړه. د ولسمشر ټرمپ کمپین په دوه مهمو ریاستونو میشیګن او پنسلوینیا کې د ووټونو شمیر ودرولو لپاره یو لړ قضیې پرانستې دي. د دواړو ریاستونو د الیکټورل کالج یا انتخاباتي ډلې 270 رایو ترلاسه کولو مهمه بلل کیږي. په امریکا کې چې د انتخاباتو لپاره کوم شرطونه ټاکل شوی دي، هغه د وفاقي او فدرالي قانون نه بلکې د ریاستي قانون لاندې مقرر شوی دي. د غلطه یو شان کمی رائے ده نوي او د انتخاباتو په ورځ په مختلفو ریاستونو کې ووټران نه یوازې د ولسمشر لپاره بلکې په کانګرس، ریاستونو او نورو حوزو کې هم خپل استازو ته رائے ورکوي. په مختلفو ریاستونو کې د ډاک له لارې ووټونو استولو لپاره جدا اصول ټاکل شوی دي. په دې کې د پوسټه او ایمیل علاوه په شخصي توګه خپل ډاک رسول شامل دي. په ځینو ځایونو کې دا ضروری وي چې د ډاک ووټ د انتخاباتو ځایي انتظامیې ته د الیکشن په ورځ تر اخري ساعته ور رسیږي. په ځینو ریاستونو کې بیا د ډاک له لارې ووټ تر هغې شمیرل کیږي چې د پوسټه دانه خبر باندې موجود وي چې د انتخاباتو ورځې تر اخري ساعت پورې په ډاک لیږل شوی. په سپتمبر کې ولسمشر ټرمپ د شمالي کیرولاینا خلکو حوصله افزایی کړې وه چې د انتخاباتي نظام خوندیتوب آزموینې لپاره دوه وارې د ووټ ورکولو کوشش وکړي، یعنی یو ځل د ډاک په ذریعه او بیا په شخصي تګ سره. ولسمشر ټرمپ اوس دعوه کوي چې په ځینو ریاستونو کې یې برتري له لاسه لاړه کله چې په حیرت انګیز توګه د ډاک اضافي ووټونه ورغلل. نوموړي داسې اشاره ورکوي چې د ډاک له لارې د دغو ووټونو شمیر دی نه کیږي چې قانوني حیثیت لري. د خلکو په غیر حاضرۍ کې اچول شو ووټونو د ډیموکرات ګوند کاندیدانو ته برتري په لاس ورکړې ده او دا رایه هم هغه عمره جایزې وي څنګه چې نور ووټونه وي، خو باید دا د ریاست له ضرورتونو سره سم وي. دا اکثره په اخره کې شمیرل کیږي، نو ځکه د ووټونو په شمیر یې اغیز په اخر کې پریوزی پزینو ریاستونو کې د ډاک لاله ووټونو لامل د ډیموکرات ګوند جو بایدن پزینو ریاستونو کې د ډونلډ ټرمپ مخ کې شو چې مخ کې پکې شاته وو. د ولسمشر ټرمپ کمپین په جورجیا او نواډا کې د ووټونو شمیرلو طریقې کار چیلنج کړي چرته چې جو بایدن لاغنه په سیالیا کې لګ مخ کې دي. د غرازیا په ویسکانسن ریاست کې هم د بیا ګینتی کولو غږ کړي چرته چې بایدن ګټلی وو. په عین حال کې د ټرمپ کمپین په یو بل ریاست اریزونا کې هم د مستقلی او بې له رکاوټه د ووټونو د شمیرلو غوښتنه کړې ده چې له نږدې نه څارنه کیږي. مخکې دوه رسنیو په دغه ریاست کې د بایدن د بریا اټکل کړیو، خو بیا هلته سخته سیالي وبلل شوه. هر ریاست کې د ووټرانو د رایو د تصدیق خپلې طریقې کار وي. دوی د ووټر رجسټریشن یا اندراج او د اهلیت تصدیق په خپل طریقې کار کوي، او چا چې په غیر موجودګۍ کې د ډاک په ذریعه ووټونه ورکړي وي، په فایل کې د هغوی د موجودو دستخطو او په رایو کې د هغوی د دستخطو چیکینګ کیږي چې یو شان دي کنه. د یو شمیر وجوهاتو په بنیاد یو ووټ رد کېدی هم شي که په هدایاتو سم عمل نه وي شوی. مثلا ووټ یې د پوستې د لفافې دننه په یو بل پټ لفافه کې نه وي اچولې، دستخط یې درست یا یو شان نه وي، او یا په نوم کې فرق وي، یعنی په ریکارډ کې د موجود نوم نه جدا وي. په انتخاباتو کې په زرګونو رایې باطلې ګرځول کېږي. دا سخت کار وي چې ډېر وخت پکې لګي. په ځینو ریاستونو کې دا عمل د انتخاباتو د ورځې نه سونه مخکې پیل شي، خو په ځینو نورو کې د انتخاباتو ورځ تر خدمتو مخکې دا عمل نشي شروع کېدی. د الیکشن کارکوونکي مختلف ډلې ووټونه شماري او د ډاک له لارې اچول شو ووټونو تصدیق کوي. په دې کې هم د ریاستونو خپل اصول دي. په انتخاباتو کې د مختلفو تنظیمونو سارونکي ګمارل کیږي. دغه تنظیمونو کې امریکن سیویل لیبرټیز یونین، الیکشن انټیګریټي فنډ او تھامس مور سوسایټي شامل دي. د دې ترڅنګ په اروپا کې د امنیت او همکارۍ نړیوال سازمان او اس سی ای سارونکي هم د انتخاباتو رایو او شمیرلو پروسې کتو لپاره وربلل شوي. په محدود شمیر کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند رجسټرډ سارونکو ته هم د ووټونو شمیرلو کمرو ته د ورتک اجازت ورکړل شوې ده. د ولسمشر ټرمپ کمپین په پنسلوینیا کې هم کیس پرانستی او غوښتنه کړې چې هلته دې هم ورته د ووټونو شمیر عمل نږدې نه د کتو اجازت ورکړل شي. د دغه ریاست یو جج فیصله کړې چې ټول کاندیدان سارونکي یا د کاندیدانو استازو ته دې د دغه پروسې د کتو اجازت ورکړل شي. دوی دې دا د شپږو میټرو په فاصله وګوري، خو ماسکونه او سماجي فاصله دې وساتل شي. بلخوا د میشیګن په ډیټرویټ کې مزاحیت شان د ووټونو شمیر یو مرکز باندې ورغلل او دننه تګ یې غوښتل، خو هلته دوی ورتللو ته پرې نه ښودل شول ځکه چې د رجسټرډ سارونکو شمیر ورله مخه پوره شوی و. دغه ځای کې په کړکیو باندې نیمه پرده اچول شوې وه سو مزاحیتیان ورنه شي، خو سپینې ماڼۍ په دې باندې سوالونه اوچت کړي دي او تور یې لګولې چې انتخاباتي عملې د ووټونو شمیر مرکزونو ته خلک نه پرېښودل ځکه چې د ووټونو نقلونه یې ور شاملول. هم په دغه ورځ وړاندې ټرمپ په میشیګن ریاست کې د ووټونو شمیر درولو یوه قضیه د جج د فیصلې پس وبلله چې وی ویل هلته د ووټونو گنتی د ودرولو هیڅ قانوني جواز نه جوړیږي. په ووټونو کې یو بل مبینه بدنظمي چې مخې ته راغلې ده، دا د چې د اریزونا ریاست په میریکوپا کاونټي کې ووټرانو ته داسې قلمونه ورکړل شي وو چې ورسره په کاغذونو د سیاهې داغونه پرېښودل او د هغې له وجې د ووټونو د نه سکین کېدو پس رد کړل شو. په دې اړه په سوشل میډیا تود بحث روان وو. د نومبر په 4 هلته د انتخاباتو محکمې مخې ته خلکو مظاهره هم وکړه. د ریاست اټرنی جنرل د پوښتنې په جواب کې د میریکو په انتخاباتو محکمې سپیناوی وکړ چې دغه قلمونه ځکه ووټرانو ته ورکړل شو ځکه چې سیاهي یې زر وچیږي او د مختلفو ازموینې پس دوی دې نتیجې ته رسیدل چې دا تر ټولو غوره پینونه دي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ نړیوال سازمان هم اته واره په امریکا کې انتخابات څارلې دي. دغه سازمان د نومبر په 4 په بیان کې وویل چې د قانوني غیر یقیني او لاجستیکي چیلنجونو باوجود دغه ووټونه په ښه ډول ترتیب شوي. ادارې په بیان کې ویلي چې انتخاباتو ته ولاړ د یو ولسمشر لخوا د منظمو نیمګړتیاو بې بنیاد تورونه په جمهوري ادارو د ولس باور ته زیان رسوي.
په امریکا کې د انتخاباتو او د یاد ملک د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا لګولې شوې د درغلیو تورونو په اړه مو د ملیحه امیرزاده ریپورت واورېدو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري د خوست په ګلان کیمپ او شاوخوا کې میشت د شمالي وزیرستان نه به کور شو کډوالو یو ځل بیا پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې زر تر زره د خپل سیمو ته راستانه کړي. د دوی په وینا ضرب عذب عملیاتو پیل کې دو سره سم دوی به کور شي او شاوخوا وو کلونه په کډوالۍ کې تیر کړل. نو نور لاله کډوالۍ ستړي شوي دي او حکومت چې ورسره په بیا بیا کمی ژمنې کړي وي هغه یې تر اوسه نه دي پوره کړي. نور تفصیل عمر دراز وزیر پر رپورٹ کی.
افغانستان خوست ګولان کیمپ او خوشا کې میشته د شمالي وزیرستان به کور شوی کډوالو یو ځل بیا پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې نور د خپل سیمو ته ستانه کړي. د تاخیلونه به کور شوی خوست ګولان کیمپ کې میشته حاجی ملیټ خان وای چې پاکستان حکومت نور ورستانه کړي، نور په غوښتنو هم ستړي شوی. وزیرستان مشران دې هم د دوی غم وکړي.
د پاکستان حکومت نه دا مې ویته اپیل دی علوم په کوم کې میږي دا وکولا تیر کړل. بار بار جلګور وکړي، بار بار لفظینا سره وکړل چې میږي یار دې تا خلاصوي. خاصه مراسته میشته نه ملایويږي. نر مې دا ویته اپیل دی چې پاکستان دا میشت خپل وطن ته بدل کو، بدن از یوتا ظلم نر سره کو. انګیر مانډي پر دې زوی پر دا جلګور وکړي خو کیسار تا کو سره مانی نه. وزیرستان واغه تا میش دا اپیل دی و مالکون تا و مشرون تا و لیدرون تا چه دا غا دی میش یار در تا خلوصا کو پدن از یود چه سوده شی بیا پدن از یود میش تا تکلیفی.
ملک حاجی عبدالرزاق وای دا جمعی یخنه موسم پیرا غلی خود یخنه دا مخنیوی لپر سهولتو نانه لاری.
میش تا دا غنم خان لیار خلوصا کو در زیود گردوالی جوندو تیر کشا. شمالی وزیرستان مشرون دی در تا میش دا اپیل دای چه دای دا میش پا تکلیف پا غا بند غاور وکو سودر بندر راون دای زمي درمندر راون دي ډر یوت سوړه ده لدا څه تنظیم نشته چې موږ وخت کې تیر کې لگا لري پې نشته چې موږ څه شرط په وکی کې چې په جوړی کې بازار د زمي ستاد غنم خان بندر خلوص شي.
د داتا خل مایزر سیمه اوسیدون کې میر عباس خان چې افغانستان کې د کالونو نه پکړوالی کې میشته وای لسخت وستون زو سره مخ دي. ما شومان او مرمن هم خپل کله کورونا یادوي که حکومت یې نور غم وکړي چې خپل کورونا آباد کړي.
میز شپږ وکول پکړوالی کې تر څو چې پدانا دلی میشتا تاریخ وټاکی بل دی میش کیم بل باشتای د خپل وطن پر مونږ دی چې میشتا د ګلم خون یار کله خلاصيږي زغنای بیمورای ولاګی دی چې میشتا یو تاریخ وټاکی بل میشتا چې بیمور وروشي د وزینا باندې ته شپتال زر ری په خرچا پیرسی میژغه مخانویني دلا داس خلک شته چې د دوړه مخانویني چې میشتي پدانا دله چې ونه زوروي بل باش په تعلیم استریږي زما سوړه دای په میش چې څو ترتیب دي میش سره نشته او وطن څه نوی کلر ټول پاکستان هوکلر دا چې میش د زمي پروګرام دله میش سره نشته.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلی انتظامی غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر نو پختل نو دوی وویل چې افغانستان مختلفو سیمو کې میشته کډوالو واپسې دوی د خپل طرف نه هر څه مکمل کړي. څنګه هم چې د دوی د سیمو کلیرنس ریپورت امنیتي ځواکونو لخوا ورکړل شي د دوی د واپسې بل بهیر لپاره چمتو دي.
بالکل امیر سفر کے لامن کے گلوں نے کین کے کین برمل کی چھری سمرا دے دئی تھا داد تھا سمرا دے دئی فیمل دی دے دے ڈیٹا مکمل آدمی سے انتظامیہ مند چکی موا ذمہ واری آمیش کمپلیٹ کریے دو اگے سمری مو جڑا کریے دو اغام الرجلیہ دو مختار اس دے کے کلیئرنس کا انتظار دے ہو ان شاء اللہ آگا مالو ہزار وشی دینا پاسو دے دئی ریٹرن دیا کیجیے آگا فیصلہ ہوشی چی چرتا پل خال پل کلی تبھی واپس کبھی یا کیم کے سوتی ہے دینا پاسو دے دئی واپسی شروع کیجیے.
2014 کال ضرب عذب عملیاتو لکابلا لکونو خلق بے کور اول چې اوس د حکومت په وینا 90% نه زیات بیرته خپل سیمو ته ستانه شوي خو د حکومتي شمیرې تر مخه لا هم 15,000 کورنۍ په پاکستان او خواوشا 2,000 کورنۍ افغانستان کې میشتې دي چې واپسی یې نه دی شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د مازی مخام تر شپږو بجو پورې اوري. په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. بوریوال کاکړ په سټوډیو کې موجود دی، د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
پاکستان جمهوریت تحریک وای د نومبر پر 14مه بعد تحریک غړي ګوندونه پر داسې تړون لاسلیک کوي چې لمخې به د تحریک چارې منظم کړل سي. د خبره د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر پر 8مه نیټه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وکړه. مولانا فضل الرحمن وویل چې د دې تړون پریکړه د تحریک مشرانو په پرونی غونډه کې کړې ده. د افغانستان په بیرمل او ګلانو کیمپ کې میشت د شمالي وزیرستان کډوالو یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی د خپلو سیمو ته ستانه کړي. د دې کډوالو یو مشر حاجي عبدالرزاق د نومبر پر 8مه نیټه مشال رړې تول چې دوی د ژمي له یخه د ځان ساتلو لپاره هیڅ نه لري. دوی ویل چې د پاکستان له حکومت نور هیڅ نه غواړي، یوازې دوی خپلو سیمو ته ستانه کړي. د افغانستان په غزنی ولایت کې د هوان مرمۍ او وطن وجلی او شپږ نور ټپې کړې دي. د غزنی د والی ویاند واحد الله جمال زاده د جمعې پر د نومبر پر 8مه مشال رډي تویل چې په وجلسو کې دوی مرمنی او 15 ماشومان دي. د پوینا په ټپې سو کې هم څلور ماشومان او دوه نارینه دي. د اسرائیل او سعودي عرب مشرانو د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکړې ده. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د نومبر پر 8مه نیټه جو بایدن او د هغه مرستیالي کاملا هیرس ته مبارکي ورکړې ده. سعودي عرب هم د بادشاه سلمان بن عبدالعزیز او د ولیعهد محمد بن سلمان لخوا جو بایدن ته مبارکي ویلې ده. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پلان لري چې د کورونا ناروغي مخنیوي لپاره به نن د سلاکارانو یو کاري ډله جوړ کړي.
لاند خبرونه مولا مشال ویډیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. رازو بیا د رپورونو طرف ته. د خیبر ضلع د لوبو منتظمین او لوبغاړي وای هلته اوس هم د لوبو د میدانونو ډیر کمی دی چې له وجې د نوو لوبغاړو صلاحیتونه ضایع کیږي. صوبایي حکومت دې زر تر زره نوي میدانونه جوړولو سره لوبغاړو ته اسانتیاوې برابر کړي. د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټریټ چارواکي بیا وایي دوی د ایوي منصوبې لاندې په خیبر ضلع کې سروې روانه کړې ده او یو شمیر میدانونه به پکې جوړوي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د مختلفو لوبو اتحادیو عہدیداران او لوبغاړي وای چې وس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او په کار ده د صوبایي حکومت د لوبو زر میدانونه جوړولو منصوبې لاندې لوبغاړو ته سهولتونه ورکړل شي. د فوټبال انټرنیشنل لوبغاړی اتیک شینواری مشال ریډیو ته وای چې خیبر یو شمیر قومي او نړیوال لوبغاړي پیدا کړي خو تر اوسه د لوبو میدانونو او نورو سهولتونو نه محروم دي.
په کرکټ کې تاسو وګورئ اوس زموږ د علاقې شینشاه پریدي نېشنل ټیم حصہ ده. تاسو وینئ د علاقې څومره ښکلې پخکاري. بیا په تیر کلونو کې په فوټبال پلیران تاسو وګورئ پاخ کې ورلد کلاس پلیران پیدا شوي دي. د لنډي کوتل خاورې پلیر پیدا کړی دی خو هغه په بیګ باش کې هم لوبګي او هغه په نورو لیګونو کې هم لوبګي. نور دنیا له هغه فایده ورکوي. نو زموږ د علاقې دا پلیران چې کوم دي دا مخکې په فوټبال کې مونږه پروفیشنل لیګونه کړي دي. نور ملکونو له تلیو هغه ځای کې مونږه په پاکستان د طرف نه تلیو او داسې کرکټ کې اوس روان دي. نور پلیران ډیر سټین بای باندې دي خو هغه اخیری او کراسته یا اخیری او هدف دی هغه نور ته میلاوږي. هغه وجه دا چې هغه بیسیک نه جوړیږي په لنډی کوتل کې چې کوم بنیاد دی هغه صحیح نه جوړیږي. اکیډمیا نه جوړ شوی کرکټ اکیډمی وګوره فوټبال اکیډمی سره نشته دی. پراپر کلب نشته دی چې هغه روزانه په یو ځای باندې ټریننګ کا. هغه وجه دا چې هلته سهولتونه نشته، هلته ګراونډونه نشته، هلته پراپر کوچ نشته، هلته هغه اویرنس څوک نه ولور کوي چې یاره ته ستا اوس دا ټایم دی کې ځان جوړ کا. نو زه ما که چرته دا سهولتونه رااله مونږ به دنیا له ډیر زیات پلیران ورکو او مونږ به په نامه پکیږي د خیبر ډیسټریک او د پاکستان.
د خیبر ضلع د ټیبل ټینس اتحادیې جنرال سیکرټری نصیب شاه شینواری وایي
مونږ په نېشنل لیول باندې قومي سطح باندې ډېر بهترین د ټیبل ټینس کلاریان پیدا کړی دی. په بین صوبائی گیمز کې په اسلام آباد کې مونږ د مرج ضلع چکومې دی ایکس فاٹا پخوانی فاٹا چکوم ټیم مونږ ته ریپرزینټ کړو. هغه مونږ په ټول پاکستان کې دریم پوزیشن هم ترلاسه کړو. دلته ډېر زیات ټیلنټ دی, دلته ډېر کلاریان پیدا شوی دی په دې انډور گیمز کې چکوم حال کې شي دننه. خو د بد مرغه دلته چکوم دی سہولیات چکوم دی هغه نشته دی. نو مونږ ته دلته ډېر زیات د انډور جمنیزیم دی, چونکه دا انډور گیم دی ټیبل ټینس, د دې لپاره انډور فیسیلیټی پکار ده. دلته په فوري توګه باندې یعنی ایمرجنسی هغه لیول باندې چې یو سپورټس کمپلیکس جوړ شي غټ, نو دا به ډېره غټه خبره وي, ځکه چې لنډ کوتل دلته ډېر کلاریان پیدا کړي دي. خو بعد مرغه دلته سپورټس کمپلیکس نشته.
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایرکټوریټ یو چارواکی مراد علي وایي چې د صوبایي حکومت د لوبو زر میدانونه جوړولو منصوبې لاندې به خیبر ضلع کې هم لوبغاړو ته سہولتونه ورکولی شي, او دې لپاره سروي روانه ده.
د 1000 کمپلینټ فیسیلیټیز دا یو نوی پروجیکټ دی. د دې لپاره په ټوله صوبه کې 5.5 ارب روپۍ منظوري شوي دي. موږ په دې ضلع خیبر کې د پلینګ فیسیلیټیز پرووایډ کوو په هر قسم لحاظ, کو فوټبال دی, کو کرکټ دی, کو ټیبل ټینس دی, کو سکواش دی. په هر یو سکیم باندې موږ سره بجټ دی کم سے کم 50 لاکھ روپۍ دي. نو دې چې سونه کمیونټي سونه سایټس موږ ته خي, نو د دې باندې به دې سی این ڈبلیو والا موږ کنسرن دی سو سب دی په دې باندې پی سی ون جوړیږي. دا پی سی ون موږ ته سبمټ کیږي او سکیمز کې د بجټ پکې پرابلم دی. وجه نه شي دی اپروو بجټ دی پی سی ون ار سمون سے شوري صرف سایټس ائیډنټیفیکیشن دی.
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایرکټوریټ چارواکي وایي چې دا میدانونه به په نورو قبایلي ضلعو کې هم جوړوي. فرهاد شینواری, مشال ریډیو, خیبر.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیمو بجو,
د مشال مرکه
پر یونیمو بجا,
پام کوا
پر دوو بجو,
د مشال پنوم
پر دونیمو بجو,
سندره جادوګره
پر درینیمو بجو,
روختیا او درملنه
پر څلورو بجو.
تاسو مشال ویډیو اوري. د سواد په سیدو شریف کې د تلسیمیا مرض نه بچ کېدو نړیواله ورځ په مناسبت سره یو دستور وشو چې په کې د پوهانو وینا و تلسیمیا یو موروثي مرض دی, او دینه بچ کېدو لپاره د ودونو نوړان دی یو ټیسټ کول پکار دی. په دغه موقع د تلسیمیا رنزوران او د هغوی رشتہ داران هم موجود ول. دستوري په اړه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان دا ریپورت اورو.
سوات سیدو شریف کې د الفجر نومي غیر دولتي ټولنې لخوا جوړ کړی شوی دستور کې ویل شول چې دوی سره د سوات سلور زرو نه زیات د تلسیمیا رنزوران ريجستر دي چې پکې هر میاشت د سلو نه زیات رنزوران ته تازه وینه اتیه کوي. د یادې ادارې یو مشر سرزمین خان وای چې د تلسیمیا رنزور د هغه مور پلار نه پیدا کیږي کوم کې چې دواړو کې په وړکی کټ د تلسیمیا بیماری وي.
مونږ کوشش کوو چې دغه سامپل دلته کې فری مونږ واخلو, او په پنجاب ګورنمنت کوم پروګرام شروع کړی دی تلسیمیا پروټیکشن پروجیکټ هغه شروع کړی دی, دا کی سره مونږ خبره کوو چې دا سامپل مونږ هغه ته لګو او دا سرویسز مونږ هغه فری دی هغه نو واخلو او مونږ هم خلکو ته فری ورکو. تلسیمیا چې دی نو دا کله چې د ترور زوی او د ترور لور یا د تر زوی د تر لور دیو واده کوي او په دیو کې سم مورسی بیماری نو دا د دیو نه یو بل ته لګي په دې کې ذمہ دار دواړه دي.
دستوري ته په خصوصي توګه ورغله پروفیسور ډاکټر عمران الدین چې په سعودي عربستان کې کار کړي وای چې په سعودي عربستان کې د واده نه وړاندې د هلک او جینۍ د تلسیمیا ټیسټ کول قانون ګرځولای شوی. خو د بد مرغه پاکستان کې د قانون نشوالي له وجې تر 99% خلکو کې دا بیماری ده او لا په خورېدو ده.
چې دا د واده نه مخکې دا په اسمبلیانو کې د بل پاس کې چې چا کسانو ټیسټ نه کړي هغه بنې اله وړه هغه نکاح نامه بنه رجسٹرډ کیږي. نو د دې د فائدہ و داوشي ک د سیو کی یا په سکول کې داخلي ټیم کې وکړو چې 15 کالو ماشوم داخليږي او هغه کې مونږ ټویټو پیژنو. نو د یو ټویټ د بل ټویټ سوا د واده یا د ماینر تلسیمیا ماینر د واده منی کو نو دې سوا به د مونږ د تلسیمیا میجر ډیر کم شي.
دستور کې تلسیمیا دوه رزورانو پلان ریاس خانوي چې هر میاشت خپل ماشومانو ته تازه وینه برابروي. کچري واده نه وړاندې لګ احتیاط کړي نو دغه مشکل نه به بچي وو.
دا ډیر زیات غټ تکلیف دی. نو زه د خلکو ته دا خواست کوم چې څوک واده کوي
دا سده شرم خبر نه ده چې یار زنانه وستل دی واغه ټیسټ کول دی او دا ځان یو کار رخ کړي دا غلطه خبره ده. خبره دار چې خپل جنې بوز اغیلم ټیسټ وکا لکلم ټیسټ وکا په دې باندې ټول درې غنټې لګي د ثابت عمر د تکلیف نه بچي.
د دستوري مشر د سوشل ویلفیر سوات ډایریکټر نصرت اقبال په دغه مخول چې د تلسیمیا رزورانو علاج او دې رنه بچکی دوه لپاره حکومت په خپل کچ حل ځلې کوي خو دې کې د ټولنې هم ذمہواری ده چې پوها راوسته شي.
زما چې کله واده شو زما خوخې ماتوي چې ما یو اراده کړی دا چې دا خپل د مشر زوی لور چې دانو فلانی د کشر زوی زوی لمی ور کړی دا ټول خپلوانو کې دا خپل بچو د بچو رښتې ما کړی دي او دا زما تاسو سره وصیت دی که زنو نو دا به تاسو اپلای کوئ. نو ما خپل خواخی کې نه ولا پوها میکړه ما نه کزن مریجز نه ښه او تاسو د اوس نه ډیسایډ کوئ پری دی چې دا واړه لوی شي دی په خپل ډیسیجن والی. مونږ د معاشري ټول کسان یو امونګه ټول باشعور یو مونږه هدا پشان د ځان نه شروع کو نو مونږه سونه زندګیانه چې دینو هغه بچکولې شو.
دستوري په مخاده تلسیمې رزوران لپاره د یادې ټولنې الپجر لخوا نوې سنټر پرانستو شو چې پکې د سیمې تلسیمې رزوران ته تازه وینه ورکولو سره سره د ټیسټ کولو مشوره ورکولو او وینه اغستل تنظیم هم کړی شوې ده. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
تاسو مشال ویډیو اورئ. د سعودي عرب حکومت د بارانوی کارګرانو په اړه په محدودیتونو کې د نرمۍ اعلان کړی دی. سعودي چارواکي وایي چې د دې نرمۍ له عملی کېدو سره به په سعودي عرب کې په بارانوی کارګرانو لګیدلی یو شمیر محدودیتونه لري شي. په سعودي عرب کې میشت یو شمیر کارګران بیا وایي دوی د کفاله په نامه نظام ډیر ځپلی دي. دوی غوښتنه کوي چې بشري حقوقو ته په کتو دي دا نظام په پوره توګه ختم کړل شي. د قانوني چارو پوهان بیا وایي چې د سعودي عرب حکومت لخوا اعلان شوی دا وسنې بدلونونه په عامو کارګرانو نه عملی کیږي. زمنګ همکار بوریوال کاکړ په دې رپورت کې تفصیل راکوي.
د سعودي عرب حکومت اعلان کړی دی چې بهرنیو کارګرانو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره په کفاله نظام کې یو شمیر بدلونونه راوستي دي. د سعودي عرب د ټولنیز پرمختګ وزارت د نومبر پر څلورم وویل چې دا بدلونونه به د راتلونکي 2020 کال د مارچ له 14 نیټې عملي سي. د یاد وزارت مرستیال وزیر ستام الحربي بلومبرګ نیوز ته ویلي چې په کفاله نظام کې به د سوي بدلون لمخې نور بهرني کارګران د کار بدلولو، سفر کولو او یا هم په رخصتۍ تلو لپاره د کفیل اجازه ته اړتیا نه لري. نموړي ویلي چې له بدلون سره سم به نور کار ته د نه حاضرېدونکو کارګرانو خلاف داسې رپورټ نه درجېږي چې ګواکې دوی تښتېدلې دي. د ده په وینا داسې رپورټ چې د چا خلاف درج سي نو هغه سړی د قانون له مخې مجرم ګرځي چې د سزا کېدو او یا هم له سعودي عرب څخه د ایستل کېدو خطر ته مخامخ کېدای سي. ستام الحربي ویلي چې دا واړه نه بلکې لوی بدلونونه دي. خو په سعودي عرب کې میشت قانون پو نثار احمد عمرخیل وایي چې دا بدلونونه پر عام او بهرنیو کارګرانو نه بلکې یوازې پر هغو عمل کیږي چې له حکومت سره په سبڅویو کمپنیو او پروژو کې کار کوي.
سعودي کې دوه رقمه کارګر دي. یو شخص کارګر دي چې سعودي عرب واړي د شخصي خدمت لپاره، د کور خدمت لپاره، مثال موټر شخصي موټروان مې ده یا شخصي کور کې استرخان مسترخان واری خدمت کی دا د دې په دوی باندې دغه قانون نه تطبیقي زیاتره دي منګه بهرنیان چې دي د تبسودی مخکې لاغه مؤسسو یا شرکتو کې کار کوي ځانونه نه بیرته شخصي کارګر کړل دي لپاره چې څونه نه ځان نو ساتي اوس په هر دغه کوم قانون سره غلې دا په هغه خلکو نه تطبیقي کوم چې شخصي کارګر دي صرف هغه کارګر ته اجازه ورکوي چې مؤسسو یا شرکتو کې کار کوي.
نثار احمد عمرخیل ویل چې نوی قانون هم د بهرنیو کارګرانو ته په پوره توګه د کار بدلولو اجازه نه ورکوي، بلکې د تړون لمخې به یو کال کار کوي او له هغه وروسته بیا کولای شي چې ځان ته بل کار پیدا او پیل کړي. د سعودي عرب د ټولنیز پرمختګ مرستیال وزیر ستام الحربي هم دا منلی چې دا قانون د عرب وګړو پر هغو شخصي مزدورانو نه عمل کیږي چې شمیر یې د په وینا 3.5 میلیونه دی. خو ستام الحربي زیاته کړي چې د دې شخصي کارګرانو په اړه موجود محدودیتونو ته هم لسره کتنه روانه ده. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ 13 اونۍ ویل د خلیجی هیوادونو یو تر ټولو سخت کفاله نظام په سعودي عرب کې موجود دی. د یاد سازمان په وینا دا نظام ځورونو، په زور پر کار مجبورولو، انساني قاچاق او د غلامۍ په څیر حالاتو ته لار جوړوي. په سعودي عرب کې میشتو یو شمیر پښتنو مزدورانو مشال رډي ته ویل چې په سعودي عرب کې موجود کفیل نظام دوی ډیر ځورولی دی. د خیبر پښتونخوا له 400 سره اړه لرونکي نور محمد وای ل تیرو څ باندې اتو کالو راځي په سعودي عرب کې داسې مزدوري کوي چې د د په وینا تر غلامي کم نه ده. دی وای په کور کې شپاړس تنه لري خو د آمدن وسیله یې د نه برابر ده. دی وای د دې لپاره یې په پیمنټ ټریکټر اخیستی و چې د سعودي عرب د ویزې لپاره 3.5 زره ریال برابر کړي. دی وای چې سعودي ته ورسېدی نو هم تر 2 میاشتو بې روزګار ګرځېدی.
نوو میاشتې زه د دې د وجې په دې راکې ناسم چې ما سره اقامه نه و، زه بار نه شوم وته کپیل نه پاسپورت اغسته او دې غاټې به راڅ کولې چې اقامه به دې اپ تک جوړیږي، په دې بل کې جوړیږي، په دې میاشت کې جوړیږي، په دې بل کې جوړیږي، په دې کې و میاشتې تیر شوې. نو ما دغه گزاره کوله چې دلته را باندې د سې د پیجنګلو چې کم کسانو د پاکستان زما مرګري یا رشتہ دار اغوی نه قرض اخلا چا د 1500 اخلا چا نظر ریال اخلا هغه کې تقریبا 15-16 زره ریال په ما باندې قرضې مرزي راوختي وي.
دی وای چې کله د دې کفیل له ځورونو ډیر تنگ سوی وو نو یې ډیر په مشکل ځان ورڅخه خلاص کړی وو او له بل کفیل سره یې کار پیل کړی وو. دی وای دویم کفیل هم د اقامې نوي کولو لپاره دومره پیسې ورڅخه اخیستي وي چې د ده په وینا د یو مزدور لپاره یې پوره کول ډیر ګران کار وو. نوموړی وای د کفیل د اقامې نوي کولو لپاره ورڅخه 14.5 زره ریال غوښتي وو، خو بیا هم د 2 کالو اقامه نه و ورکړي.
ما ولا 1000 ریال په وخت ورکړم، مال دا 1000 ریال واخله او زه تعالی د نورو پیسو کوشش کوم چې تعالی نورې پیسې د 14.5 زره درته پوره کړم. ما ته ویل چې زه سید هغه 1000 ریال زه سې خو دی وی خو دی چې 15 میاشتې اقامه کې خو ختم شي او 15 میاشتې چې بګې تیرې شوې بیا زواره لمه وته ولای اقامه زما 15 میاشتې وشو ختم ده او مال دا اقامه نه وی کوم باقي پیسې مې در برابرې کړې دي. نو بس د ماته ویلې چې اوس خو د 2 کال اقامه نه وی کی اوس به د 1 کال اقامه درکوم. مال چې د 1 کال اقامه نه وی کنه 100 روپۍ وره نه اخلي. نو ماته ویل چې یو کاته وخت لري، نو ماته چې 3000 ریال لګړي دي، د 2000 ریال نور راکړه چې په 10000 د 1 کال اقامه درکوم. مال چې صحیح ده 2000 مې ورک 1 کال اقامه را درکړه. 15 میاشتې خو پکې تیرې شوې، مخ کې 1 میاشتې پکې پاتې وي. نو هغه 1 میاشتې چې را نږدې شو دي، نو زه بیا مو ته سوال جواب وکړم چې څنګه چل دی مال اقامه نه وی کې کسه طریقه کې. ماته ویل چې 2.5 زره ریال براکي اقامه به د 2 کالو درکوم. ما وته ویل 2.5 زره د کم ځنه ما خو ستا 14.5 زره نه شو پوره کولی.
نور محمد وای چې بیا یې کله له مجبوری لدی کفیل څخه هم د کفالی اړولو هڅه وکړه، نو کفیل ورته پر پاسپورت هغه سټمپ لګولی و چې له سعودي عرب څخه دی وایستل سي. د خیبر پښتونخوا له سواد سر اړه لرونکي اعجاز احمد وای 12 کال وړاندې په 2.5 زره ریاله د سعودي عرب ویزا اخیستې وه او بیا چې کله هلته تللی وو نو په 1500 تنخوا یې هم ځان ساتلی وو او هم یې هغه پور ادا کړی وو. اعجاز احمد وای تر 9 کالو یوازې لدی کبل کور ته نه وتللی چې کفیل اجازه نه ورکوله.
بدل خامنه ویراز نه مرزی زرا ته چوسین لا کوم ما کور کله خلک پتا ما کړي جار زو پتا اورز باندې درځم ټیکټ مې اجست یو حال تر دخل کو انتظار کو بنځه کنه مستری کو دی باندې بیا شو چوټي باندې لا کور هغه دلا سما ویزه خراب شو لگا خپل کارو کو پیسې زمانه وا 4,500 زما کپړې دوا وخته
د شمالی وزیرستان نور رحمان داوڑ لتیرو څخه باندې لسو کالو راځي په سعودي عرب کې مزدوري کوي. دی وای کفیل یو پلو په خپل له بهرنیو مزدورانو سره بد چلند کوي او بیا چې کله مزدور ځان بل کفیل ته اړوي نو دوی ورڅخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي.
د حکومت بچ کم فیس مقرر وو دای کمې اهابا په هغه وخت کې 1200 او دبا 4000 15000 ریالات اخستل. نو په دې خاطر کچر 2000 روپۍ به موږ سره نه وي هم نو دا به موږ په هر صورت ورته پیدا کولې او ورته پیدا کړې مې دي. لکه د حکومت فیس نه علاوه دوی زموږ نه ډېرې زیاتې روپۍ اخیستې دي او دا خالي یو ځل نه هر کال. او بیا چې ویزا به مې ته بدله کا مطلب ویزا مې بدله کړې ده د یو کفیل نه بل کفیل ته. دا هم څه خاص په حکومت کې دا حق نشته کفیل ته چې غني دوی به پیسې غواړي هغه به په خپله مرضي که 15000 به درنه واخیستې که 4000 به درنه واخیستې زمونه خپل 15000 ریال اخیستې دي چې زه د یو کفیل نه بل کفیل ته ویزا اړوم.
نور رحمان داوړ وویل چې په کفاله نظام کې د بهرنیو مزدورانو لپاره د نورو ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم ډیره جدي ده چې کفیل وطن ته د تګ اجازه نه ورکوي.
زما دلته په وطن کې بیماران وي. والد صاحب مې بیمار و اما ورته ډیر زیات مینه تو کما چې بابا جان مې بیمار دی نو نه هو غریب الموت دی نو باید چې زلاړ شم او ما خپل اګریمنټ هم ورسره پوره کړو دوا کاله خو بیا هم د برتا اخو دی خو کول چې داسې اتم یاشتې په ما زیاتې تیر کړې اتم یاشتې نو بالاخره بس چې خیز له یو شو بیا چټی راکړه غني ډېر په مشکله مې ځان تر خلاص کړ.
ډاکټر سید مزمل شاه لا تیرو څه باندې شلو کالو راځي په سعودي عرب کې ژوند او کاروبار کوي. دی وای په سعودي عرب کې د میشتو پاکستانی وګړو زیاته برخه د پښتنو ده.
په سعودي عربستان کې دا وخت چې 2.5 میلیون ټول پاکستانیان دي او په دغه کې د پښتنو فیصدی د 80% څخه زیات دي. مطلب د 15 لسونه د 14 لک پورې پښتانه په سعودي عربستان کې ژوند کوي.
په سعودي عرب کې دا وخت په مجموعي توګه 10 میلیونه بهرني کارګران کار کوي. که څه هم زیاتره مزدوران د کفیل له نظام سر ټکوي خو ځینې داسې کفیلان هم شته چې له خپلو مزدورانو سره وړ او قانوني چلند کوي.
د بوریوال کاکړ رپورت مو واوریدو چې د سعودي عرب حکومت لخوا د بهرنیو کارګرانو په اړه په محدودیتونو کې د نرمۍ په اړه و.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ویډیو اوري ورزو ننګرهار ته د کرنې د ودی او کلو پراختیا پروژه چې د کوکنارو د کرنې د مخنیوي په برخه کې کروندګرو سره مرسته کوي د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې کروندګرو ته د انیل په نوم د ایوې نړیوالې موسسې په مالی مرسته په کرنیزه برخه کې د مشورو ورکولو مرکز پرانیست. دا پروژه په جنگزپلو ولسوالیو کې کروندګرو ته گرین هاوسونه یعنی شنی خونې او باغونه جوړوي. کروندګر خوشاله دي چې د کوکنارو د کرنې په بدل کې ورته شنی خونی او باغونه جوړیږي. نور تفصیل باز محمد عابد په دې رپورت کې.
د ننګرهار کوټ ولسوالی چې لوګ دو کلونو راهیسې پکې اکثرو کروندګرو کوکنار کرل د کرنې د ودی او کلو پراختیا پروژې لخوا ورته د کوکنارو د کښت په بدل کې باغونه او شنی خونی جوړې شوې چې کروندګری لپاره راضي دي. یادی پروژې د انیل په نوم د نړیوالې موسسې په مرسته په کوټ ولسوالۍ کې کروندګرو ته په کرنیزه برخه کې د مشورو ورکولو دفتر هم پرانیست. د دې پروژې مشر رحمت الله وحدتیار مشال راډیو ته وویل
د پروژې اصلي هدف دا دی چې د کوکنارو په بدیل باندې کار وکړي. هغه تعمیر چې کوم تاسو ګوري جوړ شوی دی چې په دې تعمیر کې د کوټ ولسوالۍ د باغدارانو ته موږ مختلف قسمه روزنیز ورکشاپونه سیمینارونه او ټریننګونه چې دي دا برابر کړو. منی په دې موسم کې زمونږه پروژه د ننګرهار په 15 لسوالیو کې 300 جریبه د سیټروس یعنی لیمو او د مالټي باغونه چې دی هغه کې نوي او په دې یادې لسوالی کې زمونږه پروژه په دې موسم کې تقریبا 80 جریبه د سیټروس باغونه چې دی هغه په نظر کې نیول.
د کوټول لسوالی کروندګر خوشاله دي چې د کرنې د ودی او کلو پراختیا پروژې یا سیبات لمرستو برخمن شوي دي. یو تن کروندګر مشال راډیو ته وویل:
شاهد الله د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو، موږ د سیواټ پروژې لخوا په مختلفو برخو کې کارونه شوي چې د هغې د جمعینه موږ له ګرین هاوسونه یا شنې خونې جوړې شوي دي، لکه مال خپله لویه شنې خونه جوړه شوې ده، باغونه را جوړ شوي چې د هغې د جمعینه موږ له یو د ستروسو باغ دی او یو له د لچو متراکم باغ دی. موږ د سیواټ پروژې د کارونو نه د فعالیتونو نه چې په کوټ ولسوالۍ کې ډېر ونه خوشحاله یو، ډېرو دکانونو له ډېرو غریبو خلکو له ګټه ورسېده. اوس هم زموږ د کوټ ولسوالۍ ټماټر وځي بازار له غلطه په مثال 450 افغانۍ باندې یو خلطه یو من خرڅیږي.
یو بل تن کروندګر وایي چې د سیبات پروژه ورسره د بوټو د امراضو د مخنیوي په موخه درمل او لازمي مشورې ورکوي.
زمانو فیاض همغه ټول د سیبات پروژې نډې خوشاله یو، دینه مخ کې دلته کوکنار کرل کېدل، د پروژه چې دا د کوکنار بدیل دی د باغونو د امراضو لپاره. موږ سره د سیبات پروژې لخوا ډیر کومکونه کیږي، د ویانې راکړي، پمپونه راکړي، ډیر سامانلات راکړي، ګنه هزوم ته کیټونه ورکړي دي.
د کرنې د ودی او کلو پراختیا پروژې مسولین وایي چې دوی پر کوټ سربیره په شیرزادو، خوګیانو، اچین او روداتو ولسوالیو کې کروندګرو تشنی خونی او باغونه جوړوي، خو زیاتوي چې په پام کې لري چې خپل فعالیتونه یو شمېر نورو هغو ولسوالیو ته هم وغځوي چې زمینداری کمې ځمکې لري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو یې هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
تاسو مشال ویډیو اوري هر ورځ سحر له نه هو د ماخام تر شپږو بجو پوري. رازو یو بل رپورت طرف ته. په لوګر کې د افغان ولسمشر د ځانګړي حکم پر بنسټ په سلګونو سیلاب ځپلو کورنیو سره د 80 میلیونو افغانیو د نغد مرستې ویش پیل شوې ده. متاثرینو د ولسمشر مننه په کولو سره وغوښتل چې د دوی ځمکو او کروندو ته د اوختو زیانونو په برخه کې د ورسره هم مرستې وشي. نور تفصیل نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې.
پولوګر کې د افغان ولسمشر د حکم پر بنسټ هغو سلګونو کورنۍ سره چې د اګست په 15مه، 16مه او 18مه د بارانونو او سیلابونو له کبله ورته مالي زیانونه وختیول، د 80 میلیون افغانۍ ځانګړي نقدي مرستې ویش پیل شو. ځایي چارواکي وایي 500 کسانو سره چې کورونه یې ډېر ویجاړ شوي، 1,00,000 افغانۍ او پاتو کسانو سره چې کورونه یې څه نه څه زیانمن شوي 100,000 افغانۍ نقدي مرسته وشي. د یکشنبه په ورځ مدني فعال قریب الله سعادت چې بزګري او مالداري هم لري مشال راډیو ته وویل:
د خلکو ډېره ځمکه، باغونه، ونه خراب شوي دي، ویاله خراب شوي دي. دولت نه غواړو چې په دې حکله ډېره جدي کومک وکړي چې د خلکو ژوند په زراعت پورې وډاړ دي. که زراعت بیرته احیا نه شي، د هغه کارزونه احیا نه شي، ویالې احیا نه شي، ځمکه دهقان سره کار ونه سي او بیرته همکاري ونه سي، بیرته هغه په خپل پښې نه سي درېدای.
یو بل بزګر عبدالولي هم وایي په سګنیو بارانونو او سیلابونو کې د کورونا سربیره د دوی ځمکو او کرنیزو توکو ته هم زیان رسېدلی. د په دې برخه کې هم د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه.
زموږ زراعتي بخش مځکه ډېر خراب، پیاز، کچالو، لوبیا او انګور، دغه ټول زراعتي بخش هغه کوم د موږ زخت زیات خرابي او زراعتي هغه کوم کړي و خرابي کړي.
قومي مشر محبت الله له حکومت په دې مننه وکړه چې د سیلابونو په وخت کې د بیړنۍ مرستې په خوا کې دویم ځل هم په کافي اندازه نقدي مرسته ورسره وکړه.
دا کوم مرسته چې اوس لړۍ روانه ده توزیع کیږي، دا ډېر مهمه دي زموږ لپاره. په دې باندې موږ کولای شو تقریبا یو دوه کوټې هم جوړې کړو. له دولت نه ډېر خوشاله یو په دې باره کې سمو سره مرسته وکړي. او له دې نه مخکې موږ سره خوراکي مرسته سو سوزلې له مختلفو موسسو نه سوي دي.
په لوګر کې د بیډنۍ په خو سره د مبارزې رئیس رفیع الله احمد زی د مرستو د ویش پاړه جوړې شوې غونډه ته وویل:
د ویش اسماعیل حکم د رئیس د جمهور چې د څلورم پنځم او شپږم د سنبلې د تنظیم لپاره تر لاسه چې دا بیا د دې مخکې او د دې وروسته دوه متزلزل موږ د مرسته سره پیسې دا تاریخ کای په دغه ټکو کې هر کورنۍ ته چې کومه کماله کار کوي ځان سوي دا هر کورنۍ ته یو نو کوزری زرو نه څو شپږ څلور افغانۍ منځوري سي او هر قسمي کور ته نظر واړي
بلوری ته په لوګر کې ځانمنو کورنوي سره د مرستو د ویش بهیر پاړه جوړ شوې غونډه ته د لوګر والی اجمل شاپور ول دوی د هغو کورنوي سره چې ځمکې او کروندې ویجاړې شوي ډاډ ورکوي چې هغوی سره به د خوراکي توکو او کرنیزو وسایلو مرستې وشي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ٹویٹر او یوٹیوب اور ہدای لوستے اولیدلے شئی.